سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات خبرونه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 2200 زیاتې ښکاره کمرې په سړکونو کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنی په یو ویډیو کلپ کې چې پر خپلې ټولنیزې شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې ښي وایي د کمرې د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړي دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې دا کار به د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راز دا هم ویلي چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب تر څه حده په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سلنګونو لویه لار بعد څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19 نیټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتلل شي. د ټولګټو وزارت نه چهارشنبې په یوې لمبې کې ویلي دي د سلنګونو د 80 کیلومتره لویې لارې د بیا رغونې چارې له څه مودې راهیسې پیل شوي او د سلنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به دغه لار د 12 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تللې وي. په لمبې کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو کو ټول هیوادوالو غوښتل شوې دي چې د دې ولس ورځ په جریان کې خپل اړوند اړتیاوي پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سالنګ لارې وزنی لار د شاته شمالي ولایتونو له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لوی لارې چې د سالنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلي دی چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده دوه اونۍ غځول شوې. د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد عالي محکمې د توچخانۍ په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د درې کلونو بند سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو حکم یې کړی و. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفتر نن چهارشنبه فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به یې د یو پټې دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د دوه اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې نیول کېدو رئیس یې د ټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 15 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی دی پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو دیرش قرغیزي ښځې او څلور شپېته ماشومان د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویلی چې قرغیزستان ته د دې هیواد د اتباعو چې کلونه د سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې بند پاتې وو په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي وو چې د قرغیزستان شاوخوا 250 وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي دي چې یو نیم سلی وژل شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
بیا هم ستړي مشه ز فریده سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت په دې پروګرام کې ساسي قرباني یو. نن په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې لنن څخه دوه کال وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وروستی عسکر هم وته د چې کله امریکایي سرتیری افغانستان ته راغلی و څو کاله په افغانستان کې دقیقا پاتې شو څه یې له ځان سره راوړي وو او څه یې بیرته له ځان سره یوړو. افغانانو ته یې تاوان څه و افغانانو ته یې ګټه څه وه نن په پروګرام کې په خبرې کوو. په دغې ټولو مسایلو د سیاسي چارو د شنونکي دوه شنونکي را سره په خبرونه کې دي چې له دې دواړو به دغه مسایل وپوښتو. نن سره په خبرونه کې د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسیخ او همدارنګه اسحاق اتمر دي. تاسې دواړه قدرمند ستړي مشئ، په خیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب، له تاسې پیلوم. امریکایانو ولی پریکړه وکړه چې افغانستان ته راشي؟ دقیقا دوی کله افغانستان ته راغلل او څو کاله پاتې شول؟
مننه تاسو ته سلامونه جناب راسخ صاحب، سلامونه نیکیلی او ټولو اوریدونکو ته نیکیلی او سلامونه خپل وړاندې کوم. افغانستان پس له دې نه چې شوروي د افغانستان ځینې ووت او پس له هغه نه چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وکړو، د طالبانو د مجاهدینو په لاس کې پرېوت، او هغه نه وروسته کله چې کورنۍ جګړې پیل شوې، مختلف ډلې د خپل منځ کې 5 کاله جګړه وکړه، افغانستان ویجاړ وران شو. زمینه او فرصت دې ته ډېر زیات مساعد شو چې په نړۍ کې چېرته چې دغه ترهګرې ډلې دي، د دې لپاره زمینه او رشد مساعد شي دوی افغانستان ته راشي. ځکه چې پخوا هم د افغانستان په جګړه کې کوم چې د شورویانو په مقابل کې و، دغه ترهګرې ډلې یعنی هغه وخت کې د مجاهدینو په پلوي د روسانو پر ضد په افغانستان کې دوی جنګېدل، او دلته دوی ټول اراضي سره بلد وو. په صوبا سرحد کې دوی اوسېدل، دلته امکانات وو، او دننه په افغانستان کې. دغه وخت کې بیا دلته په افغانستان کې تغییرات داسې راغی چې د مجاهدینو حکومت له منځه لاړ او طالبان واکمن شو. په دغه 5 کاله کې چې طالبان واکمن و، نو القاعده او نورې ډلې په افغانستان کې ډېر مشکل شو. په 1998 کال کې کله چې د امریکا په سفارت باندې په تانزانیا او کینیا باندې حمله وشو، هلته ډېر خلک ووژل شو، او په زمین کې امریکایي مامورین هلته ووژل شو. د امریکا دا تصمیم نیو چې د دې جرم چېرته چې هغه واوباسي. په هغه وخت کې بیا دوی د کروز پر حقیقتونو باندې خوستې ویشته، او د افغانستان ځینې نورې سیمې دوی په کروز ویشته، هغه البته د کلنتن په وخت. هغه نه وروسته بیا دغه مسله خاموشه شو تر څو چې د 11 سپتمبر واقع وشو. د 11 سپتمبر د واقع نه وروسته امریکایان داسې برداشت درلوده چې دغه حمله په نیویارک، واشنگتن او پنټاګون او په دې ځایونو باندې طرحه په افغانستان کې شوی او د القاعدې دخوا نه شوی. هغه چې دوی د طالبانو د حکومت نه په هغه وخت کې وغوښتل چې دغه شبکه یا د دې شبکې مشر چې اسامه بن لادن و، دوی ته د تسلیم شي یا دوی ته د ورکړ شي. لیکن په هغه وخت کې ملا محمد عمر د دې کار نه ګټه وکړه، او هغه و چې امریکایانو تسلیم و د نورو خپل ملګرو سره، چانې د ناټو غړي هیوادونو سره، او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په اجازه باندې دوی افغانستان باندې یرغل وکړ. او هغه و چې په افغانستان کې دوی جګړه پیل کړه، او 10 کلن جګړه د هغه ورځ نه پیل شو چې هغه د اکتوبر میاشت 2001 کال. نو په هغه وخت کې د سرتیری راغلل، او افغانستان کې دوی 10 کاله پاتې شول. دې کې نو مسایل ډېر زیات دي. زه داسې فکر کوم چې تاسو مشخص پوښتنې وکړئ چې
مننه مننه کور ودان راسخ صاحب ته به هم ورشو. راسخ صاحب که تاسو راته ووایئ، اتمر صاحب یادونه وکړه چې د 2001 کال د اکتوبر په اوومه نیټه باندې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل او افغانستان یې اشغال کړو. هغه مهال چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل، په ټوله کې یوازې خبره هم دا وه چې دوی غواړي القاعده له منځه یوسي، که نه داسې ګنګوسې هم وې چې ګواکې طالبانو په افغانستان کې هغه مهال هم د ښځو حقونه، د نجونو حقونه نه ورکړي، او دوی په دغې بهانه باندې هم افغانستان ته راغلل چې د ښځو او د نجونو حقونه به تامینوي.
سلامونه خورجان تاسو او ګران قدر محترم ملمته او تاسو د پروګرام ټول او ریډونکو ته سلامونه لیکي هلي وړاندې کوم. د سوال په حق لا باید چې وایم چې څنګه مشر خو هغه د داستان اساسي ټکی تشریح کړل، زه به دا وایم چې د استخباراتي ادرس نه باید تشریح کړم. ګورې ځانو په نړۍ دوه قطبه وو، واسا او ناتو، یا امپریالیزم او سوسیالیزم. دوی د جګړو په درشل کې چې دوی یو د بل مخنیوي دپاره دوی خپل پلانونه مطرح کړل، پروژې جوړې کړلې، د مجاهدینو پروژه یې جوړه کړله. همدغه څه وخت چې مجاهدین یې تر دغه وخته پورې چې د ډاکټر صاحب نجیب الله نظام ړنګ کړي، د ډیموکراسۍ هغه اواز یې خاموشه کړله، وروسته دوی قدرت ته ورسول. بیا د دوی په داخلي جګړو کې چې وخت ونختل، وروسته د هغه نه دوی متوجه شو چې یوه بله قوې ته ضرورت لري، چې هغه هم دوی غوښته چې د ترکمنستان نه د ګازو پایپ لاین کراچی ته تیر کړي. د دغه پایپ لاین د ساتلو لپاره یې ملا محمد عمر او څو کسان په اسلام آباد کې ملاقات وکړي، او وروسته یې د دغه طالبانو چې د ملا محمد عمر تر رهبرۍ لاندې جوړه کړله، او قندهار ته چې وخت داخل شو، او وخت چې هغوی د قندهار په نیولو کې د احمد شاه مسعود او د رباني د په واسطه چې حکومتونه ورته وسول، وروسته دوی ګر چې دغه ډله د سیاست او د دولتدارۍ دپاره جوړه شوې نه وه، فقط د د پایپ لاین د ګاز د پایپ لاین د امنیت ساتلو لپاره جوړه شوې وه. مګر دوی چې وخت به مخې واړول او قندهار ونیو او ناره یې دا وکړله چې موږ د بربریت او د انارشیزم او د ګډوډۍ په وړاندې درېدلی یو، هغه وه چې ولسونه دوی سره یو ځای شول، هغه ولسونه چې د دغه پروژې نه خبر نه ول، د دغه پروګرامونو نه خبر نه ول، په ډېر کم سرعت سره په ډېر کم وخت کې دوی تر کابل ورسېدل، تر میدان ښار ورسېدل، او دلته په میدان ښار کې هم احمد شاه مسعود دوی سره ملاقاتونه وکړل، او د مجار د ځپلو دپاره په چاره چای را واړوله. خو وروسته هغه لنډ داستان ته دا ووایم چې د اوسامه بن لادن د عربو نه راوستل او په پاکستان کې ځای په ځای کول، هلته یو بل څوک یو بل فلسطینی عرب هم هلته و په نامه د مولوي حزام، مخکې د هغه نه استفاده وکړله، او د روسانو د دغه واسا د ځپلو او د منځوړلو او د دغوی د ماتولو دپاره د دغه عربي او اسلامي او اسلامي شعارونو او شیخانو د عرب شیخانو نه ډېره ښه استفاده وکړله غربیانو. نوګدان ویلی سم په دغه لوبه کې سی آی اے سره د انګلستان او د پاکستان دغه مثلث استخبارات وشو کولی په دغه جغرافیا کې دغه جګړو ته لمنه ووهله، او په دغه جګړو کې افغانستان تلفات بشري حتی هغه درې سوه کلن دار او ندار مو له لاسه ورکوي. خو امریکا یا غربیان په خپل پلان کې بریالي شول. د اوسامه بن لادن دغه جغرافیا ته را داخلول او په دغه جغرافیا کې د ده حاکمول، دا یوه بهانه وه، یوه پرتیزي بهانه وه، تر څو د دنیاوالو مخه واړي او امریکا وشي کولی په دغه هغه د افغانستان ستراتیژیکه نقطه چې د براعظم آسیا دی، په دغه ستراتیژیکه نقطه کې دوی ځای په ځای شي، او د چین او د روسیې د پرمختګ او د پلانونو مخنیوی وکړي. اساسي ټکی د استخباراتو له ادرسه داسې دی. مګر دنه چې افغانان په دغه جګړه کې واقعا موږ تلفات ورکوي، موږ خپل دار او ندار د منځ لاړی، او زموږ د ترقیو د پرمختګ کاروان مات شو، دا یو بله تحلیل او ترجیح غواړي چې من په د امان الله خان له وخته که تاسې متوجه شوي یاستئ، چې هر وخت په افغانستان کې یو ستوری را پیدا کېږي د رڼا، غربیان او شرقیان سره لاس په لاس کېږي، زموږ دغه ستوری یا دغه روښنایي د منځه وړي، تر څو پورې موږ د دوی د اهدافو دپاره وجنګېږو او د دوی د اهدافو دپاره استعمال کړو. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه جنګ کدا د القاعده دی، کدا د داعش دی، کدا د افغانه د اسلامي د پاکستان کې چې جوړ شو، د ګلګودین پتیاره نیولې تر دغه نورو پورې، تر دغه اوسه پورې چې دا جوړ شوی دی، دا خلک د افغانستان د ازادۍ او د پرمختګ او د استقلال دپاره دوی نه دي جنګېدلي. دا یوه بهانه ده، دا یو شعار دی، اما په اصل کې د نړۍ په کچه باندې د غرب او د شرق جګړه ده، او په دغه جګړه کې د اسلام له اساساتو، د اسلام د کلمې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه ډېره ښه استفاده کړې ده، او د دغه ملا او د دغه طالب او د دغه مجاهد له چیرې نه او د پګړۍ نه او د دین نه واقعا د خپل د اهدافو د سرته رسولو پکه
پدې کې ډېر بریالي ول او خه پروګرامونه مخته تللي دي. مننه تاسو ته به تر وګرځم موریدونکو کو تاسو ته یادونه کوم چې تاسو هم پروګرام ته زنګ وهلی شئ. زموږ کده واتس اپ شمیره د 00 2 2 4 4 6 8 تاسو هم زنګ وهئ او خپل هغه تجربې را سره شریکې کړئ چې په دغه د امریکا په شل کلن حضور کې چتمن ساسي په کلی کې ساسي په سیمه کې بعد غیز و کن حضور دلده تاسی با سر نجدین پاتشوی استی هر تجربه هر خاطره چلری که ولیشی زنگوی او پا دیر هم را تاوی چه با تیر شلو کلونی که در امریکا پشتونی که پا افغانستان که چه مثبت مدلون را غی او افغانانو ددوی پشتون که چه تر لاسه کرل و چه اله لاسه ور کرل تاسی هم خپل نظرون را سر شریک ری زنگ را تاوی اتمر سب تاسی تر از نما رسیخ سب شروع کرد چه امریکا ده دیل پارچه افغانستان یا استراتژیک موقعیت لوده افغانستان ته راغله او د لپاره کول شي چین او هند کنټرول کړي کلنډر ته پدې وای چې په دغه اثر کې چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی آیا واقعا امریکا په همدې ټکی پسې وکنه بل څه غوښتنه هم درلودله او سره په څنګ کې کله چې راغلل افغانانو ته څه ځان سره راوړل
ګوري اول خو زتاو هم چې دغه ترهگر دل اسلامی دل چی دویزان تا دی اسلام مدافین وی تا پرقیقت که یو افزار ده دی لوی قدرتون پلاسکی و مخصوم دی امریکا پلاسکی دا حتی دیر پخوا دی جمال عبدالناصر پو وقت که کلچه در ملی جن بشونه ملی آزادی بخش جن بشونه پا عربی وادون که را پورتشون امریکایانو زکه چې دا د دوی د منافعو برخلاف و د دې دپاره چې دغه نهضتونه په فلسطین کې دوی وځپي په مصر کې دوی وځپي خپله جمال ناصر د دې مخکښو لکه الحضرت امالله خان چې دا غربي دا عربي هیوادونه دا ټول سره یو متحده جمهوریت جوړ کړي او رهبري داسې سړی په لاس کې واخلو چې دغه ټول عربي نړۍ دوی رهبري کړي. یعنې یو ډېر قوي قطب د مسلمانانو یا مخصوصا د عربانو د دې دپاره چې امریکایان دغه جنبش ته ماتې ورکړي. دوی هلته دغه اخوان المسلمین ورته جوړ کړه او د اخوان المسلمین سره دغه ترهګري رواج شو او د دې دپاره سهولتونه او پیسې امکانات برابر شو. دې سره چې کله موږ د سړې جګړې مرحلې ته داخلیږو دوی ته بیا د روس د شوروي او د امریکا ترمنځ یو نوه دیتانت یا صلح رامنځته کېږي چې دوی دواړه په دې توافق کوي چې دغه هستوي سلاګانې به دوی کموي او دې کې بیا خپله په هغه وخت کې ریګان او ګورباچوف څو ځلې دوی په هنګري کې ولیدل په فنلاند کې ولیدل دوی ته دوی سالټي یا سالټي دوی معاهدې لاسلیک کړي دي چې په هغه ترکیب سره یو نوه دغه سړه جګړه همغسد پاتې شو. یعنی د تاوتی جګړې امکانات نه و لیکن رقابتونه همداسې دوام درلوده.
اتمر صاحب که په لنډو کې راته ووایي چې بیا اورېدونکي ډېر په تمه پاتې نه شي په ټوله کې که لنډ دا راته ووایي کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل څه یې ځان سره په همدا پیل کې راوړل؟
ګورې امریکایان یو خو دا خبره خپله د امریکا جمهور رئیس هم کوي چې موږ افغانستان ته د دې دپاره نه و ورغلي چې هلته ډیموکراسي پلي کړو د ښځو حقوق خوندي کړو یا مثلا انتخابات څنګه شي یا حکومت څنګه شي. دا خپله د افغانانو کار و لیکن موږ د هغه شي دپاره چې ورغلي وو هغه د ترهګرۍ ککول و هغه کار موږ وکړ هغه هدف ته موږ ورسېدو. نو په دې ترتیب سره شل کلن او شو په افغانستان کې د دې تاثیرات وګوري دا زموږ په لسمند زموږ په خلکو باندې سخت تاثیر کړی.
خو اتمر سبیا دوی دلته پاتې شول. دا هدف چې تاسو یادونه وکړه دوی خو په ما پیل کې ترلاسه کړی و چې طالبانو نظام یې ړنګ کړو، دلته یو نوی جمهوریت جوړ کړ، بیا ولې پاتې شول؟
اوس خبره خو دلته نه خلاصېږي. خبره اوس هم هغه خبره ده چې که تاسو ورته وګورئ دا د دوی هغه سیاسي خبرې وې چې ما تاسو ته عرض کړه، یعنې دوی چې شل کاله دلته پاتې شو که مونږ د سکې بل اړخ ته وګورو، یعنې څو فرضیې دي. که نه که یو فرضیې داسې وګورو، دوی په شل کاله پاتې کېدو کې په افغانستان کې یو د مخدره مواد نه سخت اقتصادي ګټه وکړه، دوه خپل سرتیري وروزل، درې خپل تجهیزات یې وازمایل تر د بمونو موره پورې هم خو دوی دلته وازمایل، او شاید هم کیمیاوي سلاګانې هستوي سلاګانې چې په سیمو ځایونو کې ازمایل، او دې سره جوخ چې هغه خپل رقیبان چې په سیمه کې وو هغوی هم دلته سهرل. اوس هم امریکایان د افغانستان کې نیت د افغانستان فضا د دوی په لاس کې دی، استخبارات د دوی په لاس کې دی، او تاسو د خپل د دې طالبان روابط د امریکایانو سره کوئ چې
دا ټولې ګټې چې تاسو یادې کړې دا خو ټولې امریکا ته وي، افغانانو ته یې څه خیر ورسېده؟
ګورې افغانان یو مشکل افغانان درلودل چې یو داسې یو صحیح رهبري نه په اوله دوره کې دلته راغله او نه په دوهمه دوره کې دلته راغله. موږ هغسې یو رهبر ته ضرورت درلوده لکه ګاندي، لکه نیرو، لکه جمال ناصر، لکه تیتو، دغسې یو کس ته افغانان ضرورت درلوده لکه تاتور، لکه امان الله خان چې افغانستان یې دغه رقابتونو نه ژغورلی وای. متاسفانه موږ دغه رهبري پیدا نه کړو. زموږ رهبران دوی د هر چا نه ډېر د امریکایانو تایید کړي وو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. ډېره مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راوګرځم. د اورېدونکو په تمه ده. سلام، ستړي مشي.
وعلیکم السلام اورجان، زه هم تاسو ته سلام وایم او د مېلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. همدرد صاحب چاړې کې د نیولې زموږ د ایمي اورېدونکي. همدرد له لغمانه ده. همدرد صاحب، له تاسې ورو ستاسې پان باندې امریکا په افغانستان کې شل کاله تیر کړل او دا د دوه کاله پورې کېږي چې دوی له افغانستانه وتلی دي. کله چې دوی راغلل بیرته لاړل، افغانانو ته یې څه راوړل؟ ګټه یې ورته څه وه؟ څه یې له ځان سره بیرته ویوړل؟
اول خدا زه دا وایم چې د دوی افغانان او افغانستان اوس په یاد نه اوسې دا جوړ کړو که نه یا افغانان خوشحاله کړو خپل به هغه ته راغلي وو. خو زه به ورته په دې وایم چې دوی به وایي چې یاره موږ به څه کامیابي موړي، خو زه په دې درته وایم چې دوی له اوله ورځې نه نیولې خپله هم ناکامه ول او افغانان یې هم تباه. له کومې ورځې نه چې راغلي وو ګوره هغه آخرینۍ ورځې شاهده ده چې دوه دوه نیم سوه افغانان په هغه ورځ هم د دوی له لاسه کانه په وینو کې سره سل د داعش په نوم یا د بل په نوم یا د بل په نوم خو راټول شوي همدې ته ول او راټول کړي همدې ول. نو زه دا وایم کانه چې د دوی ټولو نه بله غټه تېروتنه دا وه چې دوی په داسې ملک باندې باور کړی و لکه پاکستان چې هماغه ټول عمر د همدې امریکا پخې وهلي شل لکه مډلې دې ته تربیه کړي، د چین په همکارۍ، ایران په همکارۍ، خو امریکا سترګې نه لري. او بل خبر زدا کوم چې دومره خزو ته د تعلیم نه دا ور کړی چې دا راغلي په دې شل کاله کې څوک دا یادې لکه دومره سي کندي سي دي، لکه دومره سي دی وروره سي دي، لکه دومره سي دی پلاره سي دي، دومره ماشومان ته د ډوډۍ او کاری نه دی ور کړی لکه دومره سي یتیمان کړی دي. نو دومره خزو ته کار نه دا ور کړی لکه دومره خزو سي کندي کړی دي کنه. نو زه دا وایم چې دغه ټول غلاول ول او صاحب بن لادن ګوره صدام حسین چې د دامو د لوی اختر په ورځ په پښتو نړیوال فکرین ټول دنیا ته وخوده او سامان یو نړیوال تر تروریسټ په تاسو په خلی باندې دا څنګه درې تم شو غیب چې صدامو حسین کې خطا ده. او دا ټول هغه غلطه خپل تیخ ته لار برابرول چې د موږ هدف تر لاسه شو. او زه دا وایم چې دا درن پړونه دې پټولې و تخدیدل له باګرام نه مثال خبرې هم دغه ټول امنیتي ځواکونو روزل دې پکړه دا څنګه تاړو نو دا څنګه مثال خبرې لزګونه کاله خبر یو سیاسي دفتر او خبر یو د اخر کې سره له تړونه دي په تیخ ته تخېدل مثال د خبر بیا د تا منتخب رئیس جمهور هغه تخېدل بیا د هغه دا کابینه کوم حالات سره مخ کېدل بیا دا
همدرد صاحب دلته یو لنډه پوښتنه له تاسو کوم په بخښنه سره کس ما غلري یو پوښتنه له تاسو لرم همدرد صاحب هغه چې په افغانستان کې تاسو ولسمشر ته اشاره وکړه تیر پخانی ولسمشر ته یا د هغه په حکومت کې وزیران او هغه کسان چې له دوی سره کار کوي خو د ټول افغانانو ول د امریکایان نه و
هغه ټول افغانستان خو دغه دغه مخالفه ده له خداغه اعتبار نه کوم دغه سره ول کنه خو د دې سر نه وشتي ګوره په خبرو کې څومره دې ناکام اصل څومره وادي چې دې خپل واغه ګوډاګیان سره کړی دي چې اوس څوک تخریبي دي څوک ولاره دي څوک دې په پیرات او څومره وادي دې دې ول سره کړی دا یو هم پکې یو هم پکې یو په صد په سلو کې یو په صد
اتمر صاحب مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه همدرد صاحب اتمر صاحب اشاره وکړه چې امریکا ویلی و چې دوی خپل اهداف مشخص کړي تروریزم د لمنځه وړلو لپاره دوی افغانستان ته راغلي دي. راسخ صاحب اشاره وکړه چې دوی د لپاره چې روسیه او چین کنټرول کې دلته راځي په ټوله کې که چېرته دغه تیر شل کلن دورې ته یو ځلې وګوره په افغانستان ته په میلیونو ډالر راخله فکر نه کوي چې دا به د افغانانو تیروتنه وه چې دغه یو ښه چانس نه دوی ګټه پورته کړې وای دغه پیسې چې افغانستان ته راتلې یا دغه کومکونه شي کېدل د دوی نه ګټه پورته کړې خپل افغانانو منځ کې اتحاد را جوړ کړی وای د دې پر ځای چې امریکا ورته دغه اتحاد جوړ کړی وای
افغانانو کې دومره وحدت او یا دومره ولتیا افغانانو لرودل کنه دې د راتلې منصه افغانان خو مخ کې نه پام دغه حل ګوه زه د غوښتن تر اخره ورځې پورې دی هغه ګوه مخالفین او دا کنه حکومت ورته تسلیم کړ په تړون کې او هغه خو هغه شرب غنی یا کردی سره کې نه ول څه مثال خبرې دا د موږ لپاره خیر دا اوس موږ ته یو لار جوړه کوي دې ته خو دسي خپل یو خپل دماغ او یو خپل هغه پلان یو جالي غونډې کار ځان ته جوړ کړ او لاړ الله هغه ټول هغه کرام خپل انتخاباته دا کار وکړ چې زبان ته بارے پیدا کما ما امریکایان ځاکونه او خپل افغانستان خو نه راتک په یادو نه په تک په یادو دا خو یو د کمپاین نه دار څه اشرف غنی او پرسونل او ټول او کارکونکي او مامورین ټول هغه یو خپل بیا د امریکا کمپاین نه قربان کړل ته شو یا هغه افغانستان څنګه چې راغلی دا خو زه درته وایم چې تا خبر صحیح ده ډالر راغلل افغانانو کې دومره ولټیا و افغانان خو یو دی بل پولیسو نه مړېدل دوی باید په دې اخره پورې دغه کار کړی وو دا په لازمي وو چې دغه نقلي سوله سره کړی ولا که څنګه چې نقلي ځانته بیا که سره ورانې ظلم پروا نه کوله دا خو د کار اوسو چې دې شي اصل خبرې چې دوی ولست تکاول هغه خو یې یو بي صدام لري د خوځو حقونه او لاس راوړنې او د شلو کالو
خو په تیر شلو کالو کې د زده کړو په اړه زیولند یو همدرس یو بلند پښتنم کوم په تیر شلو کالو کې د افغانستان په زیاتره سیمو کې د لوی خارونو په ګډون باندې یو څو ولایتونه استثنا په ټول افغانستان کې خونځي پرانستي و انجینري زده کړو کولای لکان درستتل یو محدود شمیر کې و هم خزي په ادارو کې وي پانتونونو تتل او موږ هم هغه نسل یو چې په تیر شلو کلونو کې مو درس ویلي دا لاس راوړنې بیا په کم نظر ورته ګوري
حکومت راحت کړل کنه د حکومت راحت د خلک پانتونو تم تل مکتبو تم تل ډاکټرانو هم کې جوړ کړل انجینرانو دا د حکومت راحت نه دی د حکومت ولې د خلکو سره تړون وکړ چې سیاسي چې مثال هغه په خپل سیمه کې مکتب نه پرې خو دوی څه ویل غواړي دا خو هغه دې معلوم خلک دي کنه دوی ګوره دې غټه غټه تیرې اتنی کړي ځکه خو دې په خبرو کې ناکامه په جنگ کې ناکامه ګوره دوی چې په خطر کې دفتر ورکاو خور دوی به ورته ویل چې ګوره دا حکومت او سیاست کې شامل دي نړیوال ګوره نړیوال دغه هغه سیستم څه بیا دا هغه په معنی دی ول بیا دا تړون ورسره کړو دا خو دې خلی د خپل څه ګوره مکتب نه پری دی پوری نه پری خو دا مثال له خبره ډاکټر نه پری خو دا کلینیک نه پری خو دا پولی نه پری خو دا نو مثال اوس دې نه سم نه غواړي مونږ وایي اوس هم نن دغه مونږ زوري دي الته مړ کیدو لو په بمو او په مرمه اوس لولګې مړ کیدو اوس دې پر اسنه ته کې ځني اوس دغه ولخ دوه یو مخور اباه مثال له خبره عام دي اسلامي امارات شي کړه چې مکتبونه بند په ساتینو پانتونو نه باندې کارونه د خوځو باندې دا بل مخور باندې هم د امریکا د شین شین کړه لاغه به تر را باندې شین نه کړه مرسته باندې مثال له خبره د تجارانو تفصیل په سرحد نه خو استنځي مثال له خبره لکر خناغه عرب او افغانان کوم حالات سره مخ دي دا چې مخ دي
دا دې د سرنوشتې مخکړې دي. دا یو فشار د فشار له غنه استعمالي دي او ولایت یې جوړه کړې ده. دا به موږ دلته چې کوم خلک خپلې د طالبانو ته ورغړي دي ولې طالب به بدلون راولي. اوس بدلون مضمون ما خدرته نه شي. دا یو خبره زموږ کوم چې ټول افغانستان د طالب په خلاف راځي چې نه طالب ته پروا راځي نه څه کوي شي. او که د امریکا په خلاف راځي چې تاسو ولایتونه ان شاء الله تعالی زغو سم وایم چې ټول ستونزې حل
کیږي. خو امریکا په افغانستان کې نشته. هغه خو سنم ټول افغانان پرې خو د لاړ له اوس ولې د امریکا پر ضد راپورته شي.
نو څنګه د نورو سره د خپل سره تړون ولې کا د دې ټول افغانستان په صحه او سره ولې تړون کوم چې افغانستان خبرې نه کولې دي. هغه جرګه کومه کمیټه چې تاسو ته له خپل طرفه دي چې راستنه
خو هغه په ښکارې یادونه دام کړي ده چې پتیر حکومت کې همدر صاحب چې د نور اوریدونکو وخت وانخلو هغه په ښکارې یادونه هم کوله چې پتیر حکومت کې فساد ډیر و. هغه ورته حساب نه ورکول او بل اخر هغه د ته مجبور شول چې افغانستان ووځي او طالبانو سره تړون وکړي. فکر نه کوي چې دلته د تیر حکومت تیر وطن هم ده.
دوی خپل ځندل چې دا ګور خپل نه مکتب منی اوس د دې مکتب نه غواړي. دوی چې نه غواړي کولی چې غواړي هغه د ول خپل کاغذ دوی باید په نړیواله سطح دې سي یاد نشي ځکه چې ټول نه هی مرګري ول او دوی دا تړون کړی. دوی راوځي چې مثال له خبرې اشرف غنی ته اختتام دی مجبورات.
ډېر مننه کور ودان
اشرف غنی ته دی ویل چې باچای دې اعلان نه غوا بس نور هم کاوه چې ور پرې را
مننه کور ودان
دا خو سره و هغه هغه دی هغه دی لاس او د گریوان خبره ده.
مننه
یو د بل گریوان نه به کړو.
مننه کور ودان همدرد صاحب کور ودان چړې کې د نیولې وا او خپل نظر در سره شریک کړو. رسخ صاحب تاسو ته راځم. تاسو زموږ د دې اوریدونکو خبرې واوریدلې په افغانستان کې د تیر وضعیت او د چې اوس څه ډول افغانان زوريږي د دې ټول پړایې پر امریکا ورواچوله. زه دلته لند نن د نیویارک ټایمز هغه مطلب تاسو سره شریکوم چې د وی افغاني کیسې راخېستې ده وای چې کله په توزرول کال کې امریکا افغانستان ته راغله دا وای چې زما پلار یو زوړ ټلویزیون درلود او هغه کلونه یې ساتلی وو او کله چې طالبان له افغانستانه وتل دا ټلویزیون راوباسه او د انجلی یادونه کې چې ما د نومړي ځل لپاره د افغانستان بیرغ پکې وکتلو او سندره مې پکې واورېدله او لاغینه وروسته په افغانستان کې خونځي پرانستل شو. ما محکم دې موضوع ته اشاره وکړله که رسنۍ وو وګور په افغانستان کې رسنۍ وو فعالیتونه پیل کړل په ټوله کې دغه ټولو لاسراوړونو ته په کتو باندې او د همدرد صاحب خبرو ته واقعا په دې تیرو شلو کلونو کې افغانانو د امریکا په شتون کې ګټه ډېره کړې ده که تاوان؟
ګوري کچیرې داسې اساسي پاسیبه وکړو د امریکا پر اتک نه تنها د امریکا پر اتک د یو بل قدرت د دنیا او د روسانو پر اتک همچنان افغانانو ته یو څه کارونه وکړل. همدغه امریکایان یا غربیان چې راغلل دلته سړکونه پاخه شول تر ولسوالیو پورې تر کلو پورې دغه ړنګ چې کابل و دا بیرته جوړ شوی دی. دا د مغو د پیسو یا د نور ښارونو یا نور دغه پوهنتونونه شفاف مکونه د په دې برخه کې یو څه شوي دي. خو اساسي ټکی څو خپله امریکا داسې یو نظام جوړ کړي چې د انارشیزم د ګډوډیو د رشوت اخیستنې حتی د ډیرو منفیګراو دپاره لاره جوړه کړله او دوی پیسې چې نه راټول شول او افغانستان په جوړونه کې یعنې اساسي تعداد بندونې وایي نور فابریکې جوړې شوې وایي د هغه نه ولې دوی استفاده ونه کړل. همدغه خپله امریکایان چې حتی د وزرانو نیولې تر علاقهداره پورې دوی اعلان کول خپله هغسې کدرونه یا هغسې شخصیتونه په دندو وګومارې هغوی دي کار اهل کار نه ول هغه پوه او هغه درایت او مدیریت نه لرودی او د افغانستان داسې یو جونګړه جوړه کړه چې په دې کې فقط هر یو زورواکی سو هر وکیل زورواکی او هر وزیر زورواکی او هر والی او قومندان تر علاقدار پورې دغه دغه انارشیزم دوی دوه ګټې واخیستلې. یو ګټه دا واخیستله چې دوی په ډیر کم وخت کې زمون یونیم وړل د هلمند یا مثلا نوري تیږي وړل اته حتی نور موادات دا دی مدنی زیرمی من در غربیانو بیورن او یو چه نور دقیقه دی تاریاکو خبر چه دا که ایداد تاریاکو اصلا بزنس بینانو تجاران مافیا دو دوی پلاس که و دو دوی اختلافات پو علمان که دی انگلستان او دی امریکا پاندغه ایرونیم و پاندی تاریاکو پیدا سوا نو بینان زیبه لیسم صحیح خبره ده چه دوی او چه زن سر رام مورن تقریبا دریزر او تریلیون ډالر چې افغانستان باید د دوبۍ نه ښایسته جوړه سوی وای، افغانستان باید یو خودکفا ملک جوړ سوی وای، افغانستان باید یو ښایسته ښکلی آرمی نظامیان یې لرلی وای، مګر دا یې ټول داسې لکه هغه د شګو دغه یې جوړه کړله، هستی یې جوړې کړلې وخت چې دی خپله کډه کوله هغه د شګو قلاوې او دا د شګو موزیګانې یې ورانې کړلې. علت یې دا و چې دوی نه غوښته چې افغانستان په اقتصادي او په فرهنګي او په سیاسي او په نظامي برخه کې په خپلو خپو ودرېږي. دغسې که چېرته ووایم د دوی سلاوې صحیح ده چې پاتې سوله تقریبا، خو په دغو شلو کلو کې دوی ډېرې لاسته راوړنې هم لري، امریکایان ډېر لاسته راوړنې لرو، یو خو د خپل نظامیان یې دلته امتحان کوي، دلته یې تربیه کوي، دلته د انسان وژنې او د سبا د ورځې د قلم د خپل د وطن او د خپل د ملک او د اقتصاد په دفاع کې هغوی تربیه شول. د بلې ډډې نه دوی څومره چې پیسې د نړۍ نه راوړلې، یو لس فیصده پنځلس فیصده پیسې به یې دلته مصرف کړي دي خپل د شرکتونو او قراردادیانو په هکله، خو اتیا فیصده یا اضافه دي دغه نه دوی خپله خپل ملکو ته یې وړل. او صحیح خبره ده چې د کرزي نه شروع کړو تر دغه شابوني پورې دغه مدیریت او دغه احساس د زمونږ رهبرانو زمونږ د وزیرانو سره نه و چې دغه خلک که سبا وځي موږ باید د افغانستان دپاره اقتصادي زیرمې جوړې کړو، اقتصادي هستۍ جوړې کړو، فابریکې او کمپنۍ جوړې کړو. دا شان دوی ونه کړل، خو دوی یې په داسې یو شي مصروف کړل چې دوی فقط عیاشي وي کې زرې موټران وي، باډي ګاردان وي، تحیلي او خیالي سیستم دوی ته جوړ کړي او دوی په دغه شلو کلو کې په دسو کې مصروف شول. نو تاسو بهتره ده که چېرې ته قضاوت وکړي که چېرې موږ واقعي اردو لرلی وای، که چېرې واقعي استخبارات وای، پولیس وای، نور دغسې هغه نظامي هستي وای، په دوه هفتو کې د افغانستان سکوت هېڅ امکان پذیره نه و. نو بناءً زه ویلی سم چې خپله امریکا په راس کې د دغه غربیانو دوی نه غوښته چې افغانستان واقعا یو د امن او د سعادت او د خوشبختۍ ملک باندې مبادله شي او افغانستان د ډیموکراسۍ په لور روانه شي. دوی خپله تا د یو بل انتخابات به چې کېده، کله به یې صاحب ول د عبدالله لاس به یې پورته کړه، کله به یې د اشرف غني، کله به یې د کرزي، کله به یې ورته فهیم جوړ کړي، کله به یې ورته دوستان وړاندې کړي. دا خپله یو قسم د انارشیزم د ګډوډۍ دپاره دوی خپله لاره جوړوله. نو زه ویلی سم د امریکا په راتګ او په دغو پیسو باندې چې دومره پیسې افغانستان ته راغی، که واقعا موږ ښایسته رهبران لرلی وای، ملي رهبران لرلی وای، افغانستان نور د تاریخ په صفو کې په اقتصادي او په سیاسي او په نظامي پانګه کې به په خپلو خپو به درېدی. مګر په تعصب سره چې زموږ رهبران اکثرا دوی جاسوسان ول، دوی خود فروخته ول، دوی د پردو د اهدافو دپاره وجنګېدل او کاری کوو، او همدغه ملت بېچاره په فقر او بدبختیو کې پاتې شوه.
مننه راز خصب کور ودان ژوندی اوسي، بېرته به تاسو سره وګرځم. اورېدونکي ته ورځو، سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم محترم فریده جان، سیال خور، سلامونه او نیکی ایلی تاسو او دوار علمانو او دی ازادی را دو پلو محترم او ریدون کتب لانجی کوم.
مننه کور و دان زرملوال سب خیر اغلی، ستره میشی لطاسی او رو تاسو نصر
خیر دنشید سر خیبر پختون خواهری پرنه می علبت علی کنی ولی خاخ
ستړی مشه. لتاس یو ورو زرمروال صاحب، تاسو سره خپلې تجربې شریکې کړئ. تاسو په ان باندې امریکا چې د غشل کاله په افغانستان کې تیر کړل، ګټه افغانان ته څه و، تاوان یې څه و؟
نو د ما په فکر او نظر باندې خو محترمه فریده جانې، کله چې په 2001 کال کې د اکتوبر په 1 نیټه باندې د هغه وخت ولسمشر د امریکا جارج دبلیو بوش چې کوم په مغرورانه توګه باندې د کوم اعلان وکړ، نو د ده دا خیال و، د ده دغه سوچ و چې موږ به یعنی دموږ د ګران هېواد افغانستان نه د ده مطلب دا و چې هغه د کوم دموږ لاسته راوړنې هغه به په سل په سله کې موږ لاسته راوړو. خو الحمدلله سم الحمدلله دغه امیدونه خاورو سره خو یو خبره خدا ده. او بل کله وخت پرې د په 2001 یوستم کال کې د اگست د میاشتې په دیرشمه نیټه د هغه وخت د منځني ختیځ لپاره شاید د دوی یو جنرال مکینزی په نوم باندې هغه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه ووځي. او بل دی هغه وخت په افغانستان کې چې کوم جنرال سکات میلر و هغه هم د هغه د خبرې تایید باندې یعنی ولاړو ووتل. نو دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. رابسم د تا د سوال جواب ته چې تا پوښتنه وکړه له ما نه چې یعنې مثلا امریکایي ځواکونو څومره لاسته راوړنې کړي او څومره د لاسه څه ورکړي دي. یعنې زموږ په هېواد کې بېله دې نه چې دوی دربدري راوسته زموږ بېګناه وګړي په شهادت ورسول ماشومان ښځې سپینګیري یعنې هېڅ سرپه یې ونه کړه. نه په جوماتونو باندې سرپه وکړه، نه په مدرسو وکړه، نه په مکتبونو وکړه، نه په ودونو باندې وکړه. یعنی دوی هیڅ لاسته راوړنې نه دي لرلې. حالان چې مېلمانه خو د یو خپل نظر د زما احترام دی ورته، هغه خوایي چې اکثر لاسته راوړنې دوی لرلې دي چې مثلا په دې کې دوی خپل فوجان ازمایل. نو فوجان خو دوی د مېلمنه توان چې د ویتنام په جګړه کې هم دوی ازمایل و چې تر ننه پورې 3000 عسکر ورک دي. تاسو ته خپل تاریخ پروته یو خبره دا ده. او بل کله چې امریکا افغانستان باندې د غاصبانه یرغل تابع نیول دوی د مولدین په افغانستان یرغل کړی وای، دوی باید د افغانستان تاریخ مطالعه کړی وای. افغانستان هغه ملک ده، هغه هیواد ده.
زرمل واسف افغانانو ته دوی چې راغلل تاسو یادونه وکړه، دوی چې کله افغانستان ته راغلل افغانان ته ګټه څه وکړه؟ امریکا له ګټه تیر شو، افغانانو ته وای افغانان ته ګټه څه تاوانی ورته څه وای؟
افغانانو ته ګټه دا وه چې مخکې پرې د جانې ما درته وویل هماغه خبره دې ما اوس هم د آینده بني چې بغیر له دربدري نه نور هېڅ یغه چاته ګټه ورسوله. چې هغوی د دوی دپاره کار کوه او د دوی چپلوسي کوه. خوشبختانه نه حسن چې د دوی چپلوسي به کوله، د دوی تر چتر لاندې به کار کوه. هغه نن سبا دومره په ضلالت کې ژوند کوي که بهر کې دي او که په هېواد کې دي. حالان چې اسلامي افغانستان په کراتو ورته ویلي دي چې تاسو راسئ، موږ تاسو ته معافي کړې ده، بخنم درته کړې ده، تاسو راسئ دلته اوسئ. خو دوی هغه خپلې فجایعې کوم خپل ظلمونه یې چې کړي دي دغه امریکایانو تر سوري لاندې، هغه دوی یاد دي هېڅکله دې څه ظلم نشي کولی شي راسئ. یو خبره دا ده. او بل مې هغه خبره کوله پاتې شوه پرېد جانې په ډېرې بخنې سره. نو ما دا خبره کوله بېرته خپلې خبرې ته راځم. افغانستان چې چا په دوی باندې یرغل کړی هغه روغه ورځ نه دي لیدلې. انګریزانو مخکې په دوی باندې یرغل کړی و، یعنې داسې چاپېړی ورته ورکړه چې تر اوسه پورې په یاد ده. دغسې روسان راغله په 1990 کې زموږ په ګران هېواد یې یرغل وکړ. لس کړ ناجایزه قبضه زموږ په هېواد باندې جاري و. خو دوی دومره وټکول شو چې د هغه وخت شاید نوم یې زما نه وروسویر ده. بېرته به کوشش وکړم چې نومې راته یاد شي د هغه وخت جنرال روسانو. یعنی دغه تر مشرۍ دوی ووتل. نه یوازې داسې هېواد ووت، ډېر تلفات یې ورکړل، ډېر مړه شو دوی تابوتونه. یعنی یوړل شو دغسې د امریکایانو. مطلب مې دا ده له خبرې پرې د جانې چې د هغه وخت د جنرال ګروموف شاید داسې نوم یې
وزر ملوال صاحب دغه ارقام چې امریکا له افغانستانه ووتل او خپاره یې کړل، که چیرته دغه ارقامو ته وکتل شي په دغه تیر شل کلنه جګړه کې د امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې وژل شوي دي، لاغونه د هغو افغانانو شمیر ډیر ده چې په انتحاریانو کې وژل شوي دي، یا د افغان پوځ ځواکونه چې وژل شوي دي، یا ملکي تلفات چې اوښتي دي په دغه جګړو کې، بیا تر ټولو فکر نه کوي عام افغانان که هغه په هره برخه کې وو یا هر طرف ته چې وو ډیر وژل شوي دي او دوی له ډیره قرباني اخیستل شوي.
دا بالکل د تا خبره زه یعنی ورته متوجه وم. خو زه تاسو ته د خبرې په ډېر کم جواب در کوم. افغاني فوجان که چیرې د دوه امریکایانو تر سوري لاندې دوی نه جنګېده، هیڅکله به دوی باندې انتحاري عمله د تاسو په اصطلاح باندې نه وه شوې. او نه به په یو فوجانو باندې چې مثلا د دوی تر تثبیت لاندې کار کاوه لازما به یعنې د وچو له امله لاندې هم شوې. چې دا پښتو کې متل ده، یعنی عام وګړم شهیدان څخه طلب شو پکې کې هیڅ شک نشته. اما ځان چې مثلا د موږ ته هواد دی ځان د موږ هواد ته ډیر یعنی د شي باندې چې موږ خو ډیر رښتینی یو هغه په ځانو دي د امریکایانو سره جمع ناتو یعنی دا کوپریته کتن راغلی و چې دوه تر چتر لاندې دی کار کاوه.
خو افغان ځواکونه زرمروال صاحب چې وخت هم کم ده خو افغان ځواکونه هغه څه چې دوی خپل هدف بیانول ویل چې د افغانستان ساتنه کوي د افغانانو ساتنه کوي نه د امریکایانو
د افغانستان ساتنه یې خپل دی په خپل مټ باندې کړی و دی څه ضرورت دی ته وشي امریکایان
راغوښته نه ضرورت دی نو دی باید خپل
همت باید نه کړی و نه دی امریکایان تر چتر لاندې نور خو وخت لري لا ورېدل مېلمانو نه پوښتنه نه لرم ځکه چې ما پوښتنه ته ځکه دې پېږم چې مش په جواب هم رانه چې مننه تر بیا
لا تاسو مننه کور ودان شوندې اوسې چې د هرې پونه مو اړیکې نیولې و او خپل نظر مولا سره شریک کړه. اتمر صاحب تاسو ته راځم دغه ستونزې ته چې زرمروال صاحب اشاره وکړه کېدای شي له ډېرو افغانانو سره دا پوښتنه وي او کېدای شي دا چې د تېر حکومت په وړاندې مخالفتونه هم ډېر وو همدا موضوع وي چې هغه حکومت امریکایانو په خپل لاس جوړ کړی و هغوی راوستی و او مخکې راسخ صاحب اشاره وکړه چې دا یو استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې یا هر ډلې چې دلته راځي حاکمه کېږي هغه به امریکا جوړوي یا به روسیه جوړوي یا د یو قدرت لاس به یې تر شا وي. اوس چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي یا په تېر کې جمهوریت چې په ښکاره امریکایانو یې ملاتړ کول یا ناټو یې ملاتړ کول هغوی حکومت کولو په ټوله کې دغه ذهنیت شو د خلکو تر منځ رامنځته شوی چې هغوی د غرب لاس ناستی و د اوس چې طالبان راغلي دي دوی په خپل مټو باندې د حکومت ګټله یا داسې ورته نظریه چې شتون لري په ټوله کې واقعا دغه حکومتونه چې په افغانستان کې راځي له کوم ځایه راځي څوک یې تمویلوي او که چیرې امریکایانو له تېر حکومت سره مرسته نه وای کړې هغې د امریکا له مرستې بغیر دوام کول کنه لکه دا څنګه چې په یو 15 ورځو کې لمنځ لاړم داسې بد لمنځ تللی و.
متاسفانه چې افغانستان په دغه سل کلونو کې د حضرت امان الله خان نیولې تر دغه ننه پورې د دغه رقابتونو قرباني دی او د دې قرباني افغانان دي. افغانستان تاسو یو ستراتیژیک موقعیت لري چې هم دې کې د هغه وخت امپراتوریګانې لکه روسیا یو خواته و د شوروي اتحاد بل خواته انګلیس و چې بیا وروسته د انګلیسانو ځای امریکایانو نو او تر دغه ننه پورې همدغه سلسله روان دی. همدغه اوسني حالت هم په افغانستان کې داسې چې امریکایان په تیښتې د دې ځینه خپل سرتیري وویستل او وتل او سلاګانې پرېښودلې د دوی دغه جګړه و چې دوی په اوکراین کې پیل کړه او دا زما خبره نه ده خپل امریکایان خپله دغه متخصصین دغه خبره کوي چې موږ چون د اوکراین جګړه پیل شو امریکا نشو کولی چې په دوه جبهو کې هم په اوکراین کې مصروف پاتې شي هم په افغانستان کې او بل امریکایي سرتیري په افغانستان کې او دا د امریکا دپاره ډېر مشکل و چې د دوی خوندیتوب وساتي د خپل د عسکرو نو ځکه دوی مجبور شول چې خپل قوتونه د افغانستان ځینې وویست. لیکن دا د لوبې پایل نه دی یعنې تر اوسه پورې هغه خبرې چې روان دي یا کېږي داسې انګېرل کېږي چې امریکا استخبارات په افغانستان کې شته دی هوا یې د امریکایي الوتکو تر څارنې لاندې دی او دلته منظم تماسونه د خپله طالبانو سره امریکایان لري په خطر کې لري په کابل کې لري تګ راتګونه دي پیسې دوی ته استول کېږي دا نورې خبرې زه داسې نه وایم چې دا ولې کېږي ولې کېږي ولې پاتې نشته نه دا نور مسایل د امریکا د پروس فری دي مثلا د ښځو حقوق د ښځو د مکتبونو خبره یا بشري حقوق یا دیموکراسي یا ازادي بیان دا د امریکا د پروس او په اصطلاح د انګریزانو سایډ بزنس دی. اصلي هدف د امریکا دا نه دی چې دلته د ښځو حقوق خوندي شي. د امریکا کې هدف هغه حرکتونه دي چې په سیمه کې روان دي، او هغه د چین د اقتصاد مسله دی، هغه د روسیې د جنگ مسله دی، هغه د ایران مسله دی، هغه د عربي هیوادونو رقابتونه دي په سیمه کې. نو ځکه د خپل د حضور بڼه امریکایانو په افغانستان کې تغییر کړی. د بلې خوا نه
امریکا یعنی په ټوله کې اوس هم امریکا په افغانستان کې حضور لري، خو فزیکي حضور نه.
ارزما دا دی خپل استانکسي دا خبره وکړه چې زه د 2001 کال نه تر 2021 کال پورې امریکایانو سره په خبرو اترو بوختم. دا خو زما خبره نه ده، او د دغه خبرو اترو په نتیجه کې ما قناعت ورکړ امریکایانو ته چې امریکایان دې ته حاضر شي چې د افغانستان ځینې ووځي. دا خو تاسې مراجعه وکړئ د ستانکسي دغه مصاحبې ته چې دی څه وایي.
یعنی په ټوله کې یو طالب چارواکی په غیر مستقیم ډول باندې دا وایي چې دوی په نظامي ډول باندې امریکا نه ده ماتې کړې، بلکې د مذاکراتو په پایله کې بالاخره دواړه خواوې دې ته راضي شوې دي چې دوی له افغانستانه ووزي، خو دوی به په یو غیر مستقیم ډول په افغانستان کې به هم حضور لري.
یقینا ګوري دوی چې وایي زمایم مخفي هم دغه توافق کشته دی، تر اوسه پورې دغه زمایم مخفي هیچ چا ته معلوم نه دی. دا مخصی پت ساتلی دی دغه زمایم چه شی دی. دغه زمایم که ډیر خبرې دي، نو که دا رسنه ای شي او مطبوعات ته وځي به خلک پوهېږي چې دا یو توافق و که د امریکا ماتې. زه داسې فکر نه کوم چې د امریکا ماتې خبره یي. زه داسې فکر کوم چې دا د یو توافق په نتیجه کې، ځکه د دې اثرات مخکې افغانستان کې لیدل کېدل، او هغه د امریکایي ځواکونو چې دوی هوایي سپورت نه ورکوو د افغانستان ځواکونو ته، هغه تیل دوی ته نه برابرېدي، پرزجات د تیارو نه برابرېدي. خلاصه په مجموع کې دوی سره دوی کومک نه کوو، او دا بالاخره دې حق ته ورسېدل چې دغه سقوط همدغسې د ولسوالیان نه شروع شو. زه داسې نه وایم چې طالبان نه دي جنګېدلي. طالبان ښه جنګېدلي دي، په کندهار کې جنګېدلي، په هلمند کې جنګېدلي، په بادغیس کې جنګېدلي، په تخار کې جنګېدلي، په کندز کې جنګېدلي، لیکن دا دواړه اړخه درلودل، هم نظامي هم سیاسي. امریکایان هم دا کار کړی. اوس خپله دغه د اشرف غني حکومت چې سقوط شو، د دې اوس تاسو داسې فکر وکړئ که څلوېښت زره عسکر سړي سره یي، او هغه یو نظامي صاحبان صاحب چې ټول تجهیزات دې سره یي، نو دی به څوک به په دې وتوانېږي چې کابل دوی نه ونیسي. زه خو فکر نه کوم دا د عسکري د نظامي له نظره دا غیر ممکن. لیکن د دې سقوط لامل په خپله نظام کې و، خپله ریاستي جمهوري کې و، خپله په وزارت دفاع کې و، خپله په لوی درسیس کې و، خپله په دغه اردو کې و، خپله په دغه استخبار. دا خو زه تاسو ته یو عرض کوم، زما خپله ښه یادېږي چې د کابل د سقوط نه دوه درې میاشتې یا حتی زیات مخکې په فیسبوک یو سړی لیکلی و، شاید چې نور دوستان هم اوس زما خبره اوري دغه وګوري یا په یاد شي. دې سړي لیکلی و چې دغه ځای په لوګر کې په ازره کې پاکستانیان لګیا دي سړک وباسي کابل ته، او دغه سړک چې ووته کابل ته په څلور ساعتو کې د اخوا د صبح سړک نه موټر را رسېږي، ولې دې کې حکومت اقدام نه کوي؟ په همغه وخت کې دغه لیکنه هیچ چا تعقیب نکړه، او ټول لیده چې دغه جوړېږي، ټرکونه ټرکونه لګیا دي او دا سړک جوړېږي. او همدغسې تاسې ولیدل لوګر څنګ اوس بل هغه تاسو کله چې داود لغمانی والي شو په فاریاب کې دوستم پرې نه خود، او هغه یې راوسته بیا په غزني کې والي کړه. اولین ملاق چې طالبانو ته تسلیم شو هغه غزنی و، چې خپله والي راغه او په موټر کې دوی ته خیر باشه.
اتمر صاحب اوس کلنډه کتنه وکړو چې پرونی رسته وشي بو تر رسیدلی په ټوله کې کوایو په دغه تیرو شلو کلونو کې چې امریکایانو په افغانستان کې حضور درلوده او جمهوریت و څه داسې ډېر مؤثر و افغانانو ته چې دوی ورنه ګټه پورته کړه او دغه توانونو خو یې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې د امریکا خپلو ګټو پسې راغلي وه، هغه څه چې افغانانو ته نه ترلاسه کړل هغه څه وه؟
هغه ډېر شیانو ګوري، زما هدف دا دی چې موږ باید د دغه فرصتونو نه ډېر ډېر ازني کته دومره ګټه اخیستی وای چې نن به دغه اوسني مشکل زموږ نه و. د سولې په برخه کې موږ د دغه امکاناتونه ګټه وانخیستو، د اقتصاد په هغه کې موږ دې نه ګټه وانخیستو، سره د دې نه چې لکه چې راسخ صاحب ویل زموږ سړکونه پاخه شو، زموږ تعلیمي سیستم جوړ شو، زموږ مکتبونه ورغول شو، مثلا دومره پوهنتونونه، دومره زلمیان هلکان ځینې چې دوی تحصیل ترلاسه کړل، دا ډېر پیشرفت دی. دغه خپله د کابل پورته کېدل او د ولایاتو پورته کېدل په یو حساب دغه هغه پیسې دي، هغه اقتصاد دی چې د غربي نړۍ افغانستان ته راوړی و. اوس ولې دغه په دغه دوه کالو کې خلکو د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه لري، دا په دې معنا اوس هم موږ آزاد نه یو، اوس هم موږ مستقل نه یو، لیکن بدبختي ورسره جوخته ده چې اقتصاد هم زموږ خراب دی. اوس تاسې کابل کې وګورئ، پخوانی صاحب منصب، پخوانی معلم، پخوانی استاد، پخوانی مدیر، پخوانی کارمند دولت، ټول کراچیګانې اخیستې دي او کچالوان خرڅوي په سړک. د دوی اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتو راپورونو ته وګورئ، 90% اتیا فیصده د دوی پاتې فقر دی. نو دغه ازادي زه څه وکړم چې زه یو وړی ډوډۍ ونه لرم؟ او زه په دې باندې خوشحاله یم، لکه زرمالور صاحب وایي چې موږ دا وکړه هغه وکړه، یوازې زموږ امنیتي ځواکونه 6000 وژل شوي دي او 1,00,000 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې جبران، د دې خساره غیر ممکن ده. د دې ځواب څوک وایي افغانانو ته؟
مننه کور ودان از مرسب راسته خصیب لطاسی هم لند ورم تاسم رده پا لند که وایست چه لامریکانو لطه گروستا دناتو امریکا لطه گروستا افغانان چه اوز پا کم وضعیت که دی کلند را توایی که چیری ددوی حضور دل توایی و ادامه پیدا کرده وی آیا دغه حالا چه اوز را غلیده بوا؟
ګوري بیا هم وایم، د افغانستان د ولسونو د موږ 30 میلیونه انسانانو سرنوشت پاتې شلو کلونو چې دوی خپله ټوله اکثره نړیواله ټولنه اقتصادي پرمختګونه نور ټول شیان دا دولت جوړول، دا نظام جوړول، دغه دفاتر جوړېدل، دا وزارتونه جوړېدل، دا ټول وخت د یو اوکراین د جګړې دپاره امریکایانو دا قرباني کړه. او افغان کچيري واقعا امریکا غوښتای وای او وواړي چې افغانستان کې یو ډېر ښکلی نظام او د اقتصاد په پخو ولاړ په دې منطقه کې یو قوي او د منطق او د علم نه ډک ولس تربیه کړی وای، په دې شلو کلو کې دا کار کوای سو، خو دوی قصدن عمدن ونه کړه. د دغه دپاره نه کوي چې کچيري افغانان واقعا د علم خاوندان سي، تاسو به احترام ولرئ د پاکستان ته پښتون اټومي قدرت جوړ کړي. یا نو بنا ان زویل اسم کچیر افغانان د علم خاوندان سي، دوی د ټکنالوژي او د پرمختګ او د خپل ژوندانه لار یو ور خپل کړل، بیا دوی د دنیا سره ټکر وهلی شي. تاسو ولې زموږ یو ځوان یو موټر جوړ کړي؟ نن هغه موټر تاسو ولې چې افغانستان دغه د د ټکنیک په کچه چې په خپل لاس جوړ کړی دی، دنیا ورته حیران دي. همدغه چې زموږ ځوانان چې په کرکټ کې ولوبېدل، په نورو برخو کې دوی لوبېږي، څو ښکلي ستوري د نړۍ ترې جوړ شي. نو بنا ان چې ویلای سم امریکا څه مثبت کړنې هم په افغانستان ولس لپاره یو څه کړی ده، دا یې نه دیده نه نیسو. خو هغه څه چې باید کړي وای په دغه جغرافیا کې او دوی دائم زموږ سره د دوستۍ په لباس کې پاتې شوي وای، هغه یې ونه کړه. یعنی موږ د چین په مقابل کې، د روسیې په وړاندې، د پاکستان په وړاندې، د ایران په وړاندې
په اقتصادي چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په ټولو کې برخو کې
چیرې درته
موږ دوی سره ډګر وهلای شوی، موږ دوی سره دوی د مداخلو نه موږ اقلا دفاع کولای.
مننه کور ودان چې وخت کم ده. کور ودان له تاسو دواړو قدر منو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او اساق اتمر نه چې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چاري.